l'amour, voilà.
پاپنسان کې د مابشین دوی بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورځي پر روان یو سات کې ځوان فکر 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د کورونا توربا ورسره د ځوانانو پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي مهم خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې د روانې مشورې لوی جرګې په اړه نن په آنلاین ډول دوی غونډې کیږي. د سپین بولدک او چمنلار د یوې ورځې لپاره د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. کابل نن د روانې مشورې لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ییزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. په دغو دوو غونډو کې د روانې مشورې لوی جرګې په اړه بحث کیږي چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع رابلل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون وکړي. د اجنډا عمده موضوع به د آینده لویې مشورتي جرګې په هکله بحث او تبادل نظر وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق لبه مشورې لوی جرګه چې روانه جمعه په کابل کې جوړیږي پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی پوینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري. وسلول طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشوسو بندیانو شمیري 500 ته نه رسیږي بین الافغاني مذاکرات نه کښینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالی او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د اوس لپاره یوازې دغه لار د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشد درشي پر مخ باندې خلاصه وي.
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل شوې وه او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل شوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري د 5 ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشري د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د یو نوي پټ راپور لمخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور لمخې چې د څیړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړی او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. د رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړې چې وروسته یې د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وه. ملګرو ملتونو له 2006 میلادي کال راهیسې د اټومي فعالیتونو په خاطر پر شمالي کوریا 2 وارې بندیزونه لګولي دي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. دا په اصل کې ده چې د نړۍ په ګڼو سیمو کې کورونا وایرس د ریکارډ تر حده مهر سوی او په ځینو نورو هیوادونو کې د وایرس د بیا خپرېدو بیره سته. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونو او 2 لکو زیات دی او په ځینو ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یو مرکه کې وویل د ښوونځیو ته د ماشومانو د ستنولو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1,55,000 ته رسېدلی دی. په جرمني کې که څه هم د وایرس د بیا خپرېدو بیره ډیرسته خو پرون په یو شمالي ایالت کې په زرګونو ماشومان د دوبی تر رخصتۍ وروسته شونځیو ته ستنسول. خو په لاتین امریکا کې چې کورونا وایرس په شدت په خپرېدو دی، تقریبا ټول درسونه یا په آنلاین بڼه یا د ټلویزیونونو له لارې روان دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلې او درانه ورښتونه د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېره خلکو ته د سیلې او ورښتونو خبرداری ورکړ. او شک کېږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخواني وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. رویټرز اژانس د پرونی راپور له مخې په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبره سی وو. د اژانس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو حدسو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کېږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي، هکران توانېدلی د 2019 کال د